پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شراغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن دوشنبه د چونګاښ څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده. زملالی بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي. امریکا د ایران د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د دوغو نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د ولي ویان محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلو کې ترسره شول، د طالبانو د سری قطې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو دی. دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسله والو چې په یوه کور کې سنګر نیولی و او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې.
لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکي کسانو د ملګروب له خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم موږ ته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د ملګروب له وکتي وي. خو ویل کېږي د یو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و، د کور کې دوی د مستار په توګه یا هم د سنګر په توګه استفاده کړې وه. هغه ځای څخه یې په افغان امنیتي ځواکو باندې ډزې کړې وې.
د ولی ویان دغه راز وویل چې له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادعاوې څېړي. له دې مخې د میدان وردګو ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې هم د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې د بشري حقونو ډلو هم پرې عکس العمل ښودلی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوم لړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه یې لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرسته ورکوونکو ورسره د بودیجې په برخه کې ژمنې کړې دي.
تو سپور رسمن بودیجه د نړیوال ټورنمنت تر اوسه فعال شوی، اما په دوار کې په برخه کې مشکل نشته دی. تخنیکی چارې هم د اوس تر لاس باندې دي. ډیر ځل به ان شاء الله دغه بودیجه د موږ کې ترش.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې دی کمیسیون ته د لازمي بودیجې د نه رسیدو خبره کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی دی تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي، څه باندې دوه میاشتې پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته راستون شو. د متشبثینو د عالي بورډ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو له دغه پلاوي سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفې کموي. د وویل پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګرو تعرفه به کموي، همدارنګ به موټر چې بندرونو ته راځي د خروج اجازه ورکول کیږي، او دغه شان د تورخم د بندر په اړه هم ژمنه ورسره شوې چې هغه به د 30 ساعتونو په مخه پرانستی وي. نوموړي وویل دوی هیله مند چې د پاکستاني چارواکو دا ژمنې عملي بڼه خپله کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. دا وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالرو په ارزښت دغه باغونه په اوو ولایتونو کې د 20,000 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوو ولایتونه ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست دي، او دا هم هغه ولایتونه دي چې د خرما باغونو جوړولو لپاره ښه شرایط لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. حسن روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي و که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې کړی و. د دې هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر وو. د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي تړون څخه تیر کال د وتلو او ووت او پر ایران بندیزونه ولګول. د ټرمپ ادارې ویلي چې دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد دفاع پخوانی وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور مانقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاندې کریما امان قول وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم، د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د هغې په وینا پر نوموړي شک دی چې د جنایتکار ډلې مشر عزیز باتوکایف شپږ کاله پخوا له وخته مخکې له زندانه خوشې کړی دی. د روان کال د مې له میاشتې راهیسې د پخواني مرستیال صدراعظم، د پخواني روغتیا وزیر او پخواني لوی څارنوال په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني چارواکي چې په 2013 سم کال زندانه د باتوکایف د خوشې کېدو په مهال په خپلو دندو د ورته تورونو په خاطر توقیف شوي دي. او د روسیې په باشکورتوستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره وو د تاتارستان دوهم لوی ښار نبیریژینی چلینې ته روان و چې چپه شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان او کندهار پر لویه لاره پرتی نظامي اډې سرتیری شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې محاصره دي.
مطرح د تلویز راز مطرح یو ورن مسکونی تر رسیدلی دي. دا دوه ورځې شوې دي چې بخښي ګرته را پتون د ناس یو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وايي په جغتو لسالې کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د سری قطې تر شلو زیات غړي وژل شوی دي.
د لوی رشوه سوال طالبان چې اکثریت د سری قطې غړي وو په ډیرو مهمو پیښو کې دی ولاته لودل.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا د ایران د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خبرو ته چمتو دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام زما رائے زما حق خبریږي. له موږ سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې په لیکو کې د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې دغه مرګ ژوبلې اتیا په سلو کې برخه د وسلوالو مخالفینو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي سره د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ملکی وګړي وژل شوي او 2800 نور ټپیان شوي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسا محمدي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وای د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکاتو ویلی شو چې لا هم په هیواد کې ملکی مرجوب لجریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خکیل اړخونه له بده مرغه دی برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خود امریکا د دفاع وزارت خبره شوی ارقام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ارقامو سره تفاوت لري. د امریکا دفاع وزارت تیر او رس کانګرس ته خپل راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د زیاتې جګړې لکبله په افغانستان کې 913 ملکی وګړي وژل شوي او 2214 کسان نور ټپیان شوي دي. دغه خبره شوی ارقام د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1 نیټې لپاره تر 2019 کال د مې د میاشتې تر 1 نیټې پورې دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس شپېته وژل شوي او 55 ټپیان د امریکا پر رهبرۍ د ایتلاف له لوري افغان امنیتي ځواکونه د تشپېته وژل شوي او نوي ټپیانو همداراز د نورو مخالفینو ډلو لخوا 298 وژل شوي او 1901 ټپیانو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې راپور کې همداراز ویل شوي چې د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 27 وژل شوي او 9 ټپیانو ته د نامعلومو کسانو لخوا زیان اوښته دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د پخوا په پرتله د جګړې له امله ماشومان او مېرمنې هم اغېزمنې شوي دي. د دې راپور له مخې د افغانستان په سویلي، سویل ختیځ، شمال، شمال ختیځ او مرکز کې ډېر تلفات ملکي کسانو ته اوښته دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پیغام ته ځواب نه دی راکړی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
تاسی ازادي راډیو اوریو موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې په لیکو کې د ملکی تلفاتو پر کچې پر زیاتوالي اندیښنه څرګنده کړې ده. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي لامل دا شی چې د جګړې شکیل غاړې د جګړې قوانین نه مراعتوي. د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار ناجی صافی مرکه کړې ده او په سر کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو عوامل پوښتلې دي.
متاسفانه په تاسو سره باید وایم په افغانستان کې دواړه خواوې شکیل په جنگ کې په دا اتله شو کلو کې د جنگ کم قوانین چې د قانون نه مراتې نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خودی له ګیلم نه کیږي په داعش او هغه تروریستي ډلو نه خو قطن ګیلم نه کیږي ځکه هغه دي قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللی مساکر ته په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکی ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپږ عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. اعلان ته په تمام قوانین دي ملي او بین المللی کې دا یو اصول دی چې عام وګړي یا سره سپینګری ماشومان دا باید خوندیتوب ولري.
فکراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بل زیاتېږي؟
تاسو پیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې ځای نه امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، بې وزن دي چې هغه صاحب محاصره کړي. بالاخره په یو شکل مخالفین دغه ځای نه وباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او توپچي ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسی په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو د پاره کومې لارې چارې دي څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټول افغانانو خاص دی او زمي افغان د افغان په صد د ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي. په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي ډلو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راځي قوي بمونه کوي روسان و رسکاته پورې بدلته استعمال کړه، امریکا د بمونو مورې دلته استعمال کړه. هر سړی دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وو چې د جګړې پلیکو کې یا همداسي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه خپل نظریات را سره شریکول. اوس هم وخت را رسیدلی چې اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغان سوداګرو د ستونزو د حوالی په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته ستون شو. د متشبسینو د عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو له دغه پلاوی سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفه راټیټه کړي.
پاکستان موږ سره وعده کړې دي، سکرټریات یې په جلسه کې چې موږ تعرفه کښته کوو دارنګه هغه موټران چې دوی راځي بنادرو ته اجازه د خروج ورکوو چې په خو نه وو. همدارنګه د تورخم د بندر پاکله واده ورکړی و چې دا څلوري ساعته کېږي.
دوی هیله مند دي چې د پاکستاني چارواکو دا شمنې عملي جنبه پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته د سفر پر مهال هم له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر ستونزو خبرې کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالر پرڅخت په وو ولایتونو کې د خرما 2200 هکټاره تجارتي باغونه جوړیږي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
قرار است د ولایتوی ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، قندار، فراه و نیمروز باغای تجارتی خرما.
نموړي ویل د خرما دغه باغونه تر راتلونکو 5 کلونو پورې جوړیږي او بودیجه به د کرنې وزارت ورکوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم اوس ورځو یو نړیوال موضوع ته. امریکا د ایران د ولسمشر هغه ورستۍ وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لري کړي دوی چمتو دي چې خبرې ورسره وکړي. اروپایي قدرتونو هم د واشنگتن او تهران پر خبرو ټینګار کړی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال را سره شریکوي چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب مننه. لومړی خدای را ته ووایه چې د ایران ولسمشر دقیقا څه ویلي دی او له امریکا څه غواړي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د دب خبره بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته چمتو ده. د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون نه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2 کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداري هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاص توګه دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وي. د همدې میاشتې په لومړیو کې امریکا تکل درلود چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم تحریم کړي، خو د ولسمشر ترامپ ادارې پرون یکشنبه هغه ته د امریکا د ویزې له ورکړې سره موافقه وکړه چې وکولی شي دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستۍ پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و.
ستانکزی صاحب، اروپایي مشرانو د ایران او امریکا د اړیکو په اړه څه ویلي دي او آیا ایران مخکې داسې کوم وړاندیز کړی و؟
د روحاني د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یوه غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی څو په مټې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریسه خپور شوی ویلي موږ باوري یو چې وخت را رسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. بریتانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي. ایران پخوا 2 واره له امریکا سره خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران له لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنه‌ای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې په خپل حمله داسې یو ګام اخیستی و چې ایران د لورانکارو کارونو لاس واخلي او له ده سره د خبرې وکړي. امریکا وایي ایران په سیمه کې تروریزم تمویلوي او د منځني ختیځ په اکثرو نارامیو کې لاس لري. ایران بیا دغه خبرې ردوي.
مننه صفی الله ستانکزی و چې د دې موضوع په اړه معلومات راکول چې امریکا د ایران هغه وړاندیز رد کړی دی چې ولسمشر یې ویلي وو که امریکا له ایران نه اقتصادي بندیزونه لري کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خاصیز مرجغله ازادي رادیو اوریده چنار پنون ته نظامی اډي سرتي روي وسلوالو طالبانو د څلور ورځو راهسي محاصره کړی دي او که خوراکي توکي ورونه رسیږي ل لوجه او تندبه مرسي د ملي پولیسو دغه اډه د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوجدو کې پراته ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواکونه دي ورور رسیږي او له محاصره دي خلاص کړای شي. د کندهار د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي د یادې اډې د خلاصون په هدف سیمې ته اضافي ځواکونه لیږل شوي دي. نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
د اورزګان او کندهار د لیلاری په اوږدو کې د چنار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګاه سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلور ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترۍ کې سخت محاصره کړي. د دغې قرارګاه قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراک یې په اوبو کې خشکې شوي وریجې دي او اوبه د موټرو له لیټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګاه کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګاه څخه راوتلی نه سي.
او دوانه ټاپیان ساتي ټاپان لرو ساتي ټاپان شوې نور نور ورو ورو د پند د مشکل سره مخې موثرای ورو ورو موثرای د تلويش راځي موثرای ورنه مستونی تر رسیدلی دي. دا دوه ورځې شوې چې به کی ګر سره پتون د ناستي ځل سر باز چې نه د قرارګا څخه خبره کوم او ورو ورو د شپږ ورځې کېږي مخې مز ماثرای ورو د شپږ ورځې د ټیم ماثرای سوي دشمن ډیر راځي جاته وې دي مز نه وبلرو نه خوراکي شان لرو مزبیر تیم سخت ما چرایو تاروزونه راکی درشتی اشپاس تاروزه و تاروزه پر مز بانگی راوی مز زخمیان اوم لرو دلتا پا کرار کشیدان اوم لرو مز تایی چه در جوازد مز تارا سار نتیخلا کلی و روار مز بشرا مغانی در دفتر پر لرانگون اولیجی خزو که داتا داشتی پوستی مخی سا کت کردی پا غا پوستو که داشتی شکتر اتا ناشتی بزا کرنه چه دا عمر مویو ساعتی تسلیمی جا بخونه ندیدانو دا خواه سارا وعدا کلیده چه دشمن تلاش پلاش که نور کوم یا بخپل زن دلی اولو طوله یا ببارا پر یو خواه دا غا کهو بلا پس پا کورو که راتا ناشتی کورو نبر کلیدی جوردی را بانی بنده کلیده و بای را بانی بنده کلیدی بلا سندر ویساد تطب کچه و سندر ویساد دشپیه تاروزون را بند راخی او دورج بس راتا ناشتی سایدی سوک تشنا تلواتای نشید بس نارکان ناشتی نون سلر مورز ده.
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له محاصرې خلاص نه سي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تندې به مړه سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دې ورسي او له محاصرې دې خلاص کړي.
د دولت څخه دا غواړو چې موږ د دولت بچیان د کمربند مو په صداقت سره تړلې دي. دا د لوږې او تندې او تندې کبلونه تنظیم ورځ ده سیم یو څه توجه مستوکې لس توجه راته وکړي لس توجه راته وکړي تای په لیا د دښمن څخه نه ریژم نه د دښمن څخه د غکیزم د دښمن ته ولار یم زګر مو تلس کړی دی د جنگی زم زګر په زګر خو د خدای په لیاز زسته او په دې ما ته وکي تصې بچانی ته تی ځان ته څه نولی پر خپل سره ته دې غلې دور وزن د خاص وزن د ولسوالۍ ته زرا غلم دلته ناشم خپل سر نه مر غلی هغه دولت را وسلم دلته څه نه ولېم.
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګاه وسلوالو طالبانو ماسره کړي. خو نو موړی وایي چې د یادی قرارګاه د خلاصون په مخه سیمې ته اضافي ځواک پر لارې دي او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګاه د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
زغه دې څنګه قرارداد موږ ماشام قطار اتولې دي روان دي پر لارې دي ښه ځواکونه مسره دي پولیسوم دي نو ان شاء الله چې موږ خپل د بزان ورور راځي و دا ما سره نه نشي دا یو مخ دی روان دی عملیات پر شروع دي چې دا ورور دي چې دا تر هغه وخت چې راوغه دشمن ده.
د چینار د غسیمه د اورزګان او کندهار د لیلاری پر سر یو نه امن سیمه د چی د کیری روجی په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړي و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په شکی مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید و مو ورېدل چې د چنار په نوم د نظامی اډې سرتیری وای وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي. که څه هم اوس د میدان وردګ ولایت هغې پیښې په اړه اورو چې پکښې ویل کېدل چې میدان وردګ ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څلور ملکیان هم وژل شوي دي، خو د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې په جغتو ولسوالۍ کې سوي د طالبانو د سرې قطې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. سالی محمد سالی د والی لویان سره خبرې کړې او پښتنې کړې چې په جغتو کې د وروستیو عملیاتو وروستی حال څه دی.
وړمه شپه د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ درې کلو بلندخیل، کمرخیل او چوپان کلو کې شپنی عملیات ترسره شوي ول چې هغو منابعو یا سرچینو له مخې چې موږ ته معلومات راکوي، لکه مدیریت توریزم او د خپله د ولسوالۍ ولسوال او همدغه راز دغه سیمې خلک یا امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه، دغه ټولو د معلومات له مخې چې موږ د یوې رسنۍ په توګه له تاسو رسنیو له نورو خلکو سره شریکوو، هغه دا و چې ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې په لومړنیو معلوماتو کې کاسانو چې وژل کېږي، خو وروسته دا بیا په ډاګه شوه چې دلې نداره کوو. د دوی تعداد څلیر وشته جک شوی وو چې څلیر شو اسلوال طالبان چې اکثریت د سری کې تیغړي وو او په ډېرو مهمو پیکو کې دوی لاسته لودل، دا له منځه وړل شوي وو. د دې تر څنګ لکه موږ ته څنګه چې امنیتي ځواکونه یا کشکور ګنو هغه معلومات راکړي وو، راپور موږ ته راکړی وو، هغه دا هم وو چې د دې ځینې موټرسکلونه چې چاودېدونکو توکو څخه ډکو هغه هم له منځه وړل شوي وو. موږ ته لکه څنګه چې دا ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم موږ ته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې غوښتي وي. خو ویل کېږي در یو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال وو په دې مشهور جنګلای په دغه برخه کې، دوی د کور کې دی په مستار په توګه یا هم د سنگر په توګه استفاده کړي ول، هغه ځای څخه په افغان امنیتي ځواکونو یا هم په ټوله کې په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کړي وي چې دغه په مقابل کې بمبار یا په اصطلاح یا هم هغه مقابله جګړه کې دغه څلور
کسان په دایمیرداد ولسوالۍ کې هم د څلور کسانو د وژل کېدو مسله او څه جنجالي سوي و چې بیا د بشري حقوقو د سر سازمان هم له حکومت څخه د دې مسلې په برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د هغې موضوع په اړه تاسو څه اقدامات کړي د څېړنې په برخه کې، یا څه اقدامات سوي دي؟
یا موږ زه یو څه دا خبره ویل شم چې موږ لکه څنګه چې ویل کېږي په ټولو عملیاتو کې ولایتي ادارې دا ټینګار هم پدې وي چې بعد په ټولو عملیاتو کې ملکي وګړو سره مال ټولو ته جدي پام وشي، هغه ته د خنډو په اړه جدي اقدامات وشي. او لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، په اکثریتو پروګرامونو کې اکثریتو عملیاتونو کې وسلوال طالبان د امدونو څخه، د کورونو څخه، یا هم د مسجدونو مکتبونو څخه د سنگر په توګه استفاده کوي. نو ځکه کله کله داسې شوي دي چې لکه تېر ځل تاسو یادونه وکړه، د ملکي وګړو ته مرګ ژوبله البته اوښتې وي، خو په دې ځل کې تر اوسه پورې چې دغه تېره پېښه ده، تر اوسه پورې موږ ته کومې ویرې سرچینې یا منابع هم دا نه ده تایید کړې چې ملکي کسان د اتلس کسان یا شل کسان د وژل شوي. بل
د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف زی و چې په دغه ولایت کې د وړمې ورځې د عملیاتو په اړه معلومات راکول.
ستاسو له پیغامونو
دا بادغیس اوسېدونکو یم، اوس راغلم دلته په مهاجرو کې یم، اوس په ریګریشن کې پروت یم، شی نه لرو، در به در یو ټوکټک مو یو وخت په کښتو هم موږ ته راته ونه ویل چې بار کړي وو، نه هېڅ ته تلای شو، نه کېریا لرو، نه تر بله تلای شو، در به در یو، اوس دا یو خوا ساړه. ما دغه پیغام دی چې رئیس جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره د مرسته وشي، والا زبین نه وتلی، نو خدای په امان مختم شو.
زنګ محمد زمي د کندهار ښار د ټنو سوالي نه خبرې کوم. ډېر ډېر هیله کوم چې دغه کړه د ښکامبر دروازې سړک ډېر خراب دي، دا ملکی وګړي ډېر پسند کې چې دا مریضان نه چللای، دا دغه نه چللای، دا سړک باندې دي پیښې واخې وي خو دا وري ما څه څه توجه دغه چې دغه سړک څنګه دغه وکی نو نو وخت نه نیسه پسند. کاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوټونو سیمې نامې تاسو ته زنګ وهلې دی. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاټوټونو سرک محترم والي صاحب افتتاح کړ او کار به ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زمونږ دغه سرک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې تر څو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته را لېږلې وو. د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو په کابل کې 12:30 بجې کېدونکې دي. ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د میدان ورته ګولې چارواکي